تاسو کولای شئ چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو او د ماښام له اوو د سهار تر اوو په پرله پسې ډول له همدې د ازادۍ راډیو له څپو او د امریکا غږ آشنا راډیو له څپو د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ. قدرمنو، د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام. خو له هغه مخکې رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو او د اغاجان معتصم د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د پاکستان دوه مخې پالیسۍ دوام لري. ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی له خولې لیکي، پاکستاني پوځیان په وزیرستان کې افغان طالبان نه په نښه کوي. د سرنوشت ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، شاوخوا 500 ورځې کېږي چې د پاکستاني پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې عملیات روان دي او د پاکستان حکومت ویلي و چې له توپیره پرته به دغه عملیات پر مخ وړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دغو عملیاتونه یوازې د افغانستان له امنیت سره مرسته ونه کړه، بلکې په افغانستان کې حملې، چاودنې او وژنې نورې هم زیاتې او لا پسې چټکې کړې. د ورځپاڼې لیکوال وړاندیز کوي، افغان حکومت تر هغه چې د دې جګړې په اهدافو نه وي پوه شوی، باید د جګړې د دوام مخالفت وکړي او همدارنګه په پاکستان فشار راوړي چې په روانو عملیاتو کې افغاني طالبان هم په نښه کړي. د محور په سر مقاله کې راغلي، دا اوس ثابته خبره ده چې پاکستان د خپل لګولي اور لمبو ته ناست دی او په طالبانو کې هم د دوی ضد ډلې راپیدا شوې چې بیرته د پاکستان دولتي تاسیسات او نظامی اهداف په نښه کوي. د لیکوال په اند د دغو عملیاتو بل هدف دا دی چې همدغه د پاکستان خوښ پاکستاني طالبان په دې ډول دغه سیمې وشړي او زمینه ورته مساعده شي چې افغانستان ته واوړي. کابل چاپ نور ورځپاڼو د طالبانو د پخواني چارواکي اغاجان معتصم وروستۍ څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي د طالبانو روانه جګړه اشتباه ده. ملي ارمان ورځپاڼې د اغاجان معتصم د څرګندونو یو برخه راخیستې چې طالبانو ته وړاندیز کوي له افغان حکومت سره دی د خبرو میز ته کښېني، ځکه د مسلمانانو وژنه جواز نه لري. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی طالبانو ته د ملا اغاجان معتصم یو پر ځای مشوره. د ویسا په سر مقاله کې وړاندیز شوی طالبان دې د اغاجان معتصم مشوره په غور سره واوري، د افغان پوځ له وژنې د لاس واخلي او په یوه نوې لاره د فکر وکړي. د ویسا په سر مقاله کې راغلي دا چې د اوسنۍ کرغړنې لوبې اصلي سناریو چیرته ده، ترهانې څوک دي، ورو ورو هیوادوال پرې پوهیږي او یو وخت به د دې جګړې ټول حقایق په بشپړه توګه په ډاګه شي. او د سر مقالې په پای کې راغلي ملا اغاجان معتصم طالبانو ته داسې مشوره ورکړې که یو نه مني نو همدغه کرښه دې پرې ګواوي چې یو وخت به سخت پرې پښیمانه وي خو جبران به یې ورته ناشونی وي.
جوړونکی نورګل شفاق. السلام علیکم همزولو، کله په خونځي کې اول نمره شوی یې او که همدی ارمان سره مو لیسه خلاصه کړی ده؟ دوستانو، د دې اونۍ په تاندې څانګه کې په خونځیو کې د نمرو په سیستم او ورپورې تړل شویو ځینو ستونزو په اړه غږیږو. ترڅنګ یو افغان ځوان سایر زلاند را سره د زړه خواله کړي چې څه مودا وړاندې د جنوبي یا سویلي آسیا هیوادونو په 15 ژورنالیستانو کې دوهم مقام ترلاسه کړی دی. ملتیا مې وکړې، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د ښوونځي په ازموینو کې اول نمرګي هغه د چا خبره داسې مقام دی چې هم په خپل زده کوونکي ورته لیواله وي او هم یې کورنۍ غواړي چې اولاد یې اول نمره فارغ شي. نو معلومه خبره ده دوستانو چې دې ارمان ته د رسیدو لپاره به هر څوک هڅه کوي. د چا چې په برخه شي نو هغه بل به یوه نیمګړتیا حس کوي او حسادت به ورسره کوي. د افغانستان په ښوونځیو کې د دوهم نمره او دریم نمره په نسبت اول نمره خاص امتیازات لري. یو ځوان هارون وای
اول نمره خو کله بدای غیر حاضر و هم نه به راغله غیر حاضر دا نه اکثره وخت ډیر سوال نه بهم غلط او د به سوال نه غلط خو به استادان غا سای ورته نیولې پر نمره به ورته سوال نو استادان هم ډیر فکر په اول نمره په درلو دا سیستم خدای بادم ده هم خدای هم باد ده
هم څولو د ورده ګوسیدون کې حسن الله همت هم وای چې عموما لا اول نمره سره د استادانو خ چلند او ډیر پام نور زکونکې لده سره کینې ته حسوي د اول نمره د استاد سیکرټر بولی او وای
ولا د مکتب په دور کې کله به دویم نمره او کله به اول نمره او کته په لکه اول نمره دوم نمره سمې میو خو ځنې وخت شرایط به داسې ول چې مثلا سړی ورخه پیدا شي اول نمره ته باندې څه کلن کاری خي مثلا پازړی کې ګوري کو تخته دی ګوري کدا څه شو غیر حاضر او په دې منل کده چې د ټول سیم په ملک وسی سیکرټر غوندي وي
ملګر وارث پریمن یو وخت لخ خپل اول نمره سره حسادت درلود خو ورسته بیا نور ول د سره کاو د تبغوک شو چې څه وای
شپږم ټولګي کې چې ما دریم او ما بیا چې وم تراغلم اول نمره شوم دا اوس د لسم سیم دا تقریبا شپږ کال را دریم نمره دویم نمره سره دویم نمره بیا ول نمره سره حسادت کې یعنی بخیلی کې پی ما به بخیلی کوله او داسې بخیلی می کوله چې دا ګوره د نه ځڅ کمې ما چې د اول نمره د ز دویم نمره یې ما دریم نمره یې دویم هم داسې رویه اختیاروي
دوستانو وارث د کونکو ته د نمرو ورکولو دا سیستم خنه غنی دی وای چې کچيري دا سیستم په درجه بندي یا په اصطلاح د ګریډ په سیستم واوړي نو خبوي وارث بریمن
که سیستم خبر شي هغه سیستم به تر الته چې دی فرزن ګریډ دی نو کچیرته فرزن ز په امتحان کې نه نوې نمرې اخلمه و نمره اته نوې نمرې اخلي دریم نمره و نوې نمرې اخلي دا درې واړه بیا په یو ګریډ کې راځي او کده سی شي چې ز اته نوې واخلمه هغه و نوې واخلي هغه شپږ نوې واخلي او نمره ز شم دویم نمره هغه شي دریم نمره هغه ګوره په ډیر کم تفاوت سره ډیر ستر فرق راځي کنه ګریډ دا سی خوي
خود په هني وزارت د نشراتو مسؤول محمد کبیر حقمل ملګرو کڅه هم هند یادوي چې هلته د درجه بندي سیستم دی خو وای چې د نمرو ورکولو اوسنۍ سیستم هم ښه دی او کوم مشکل نه لري
د دې پرنسيپ د ساتلو لپاره په دنیا کې خاص اصول موجود دي خو دا ټول اصول چې راټول کې بیا هم اول نمره اول نمره ده دوم نمره دوم نمره ده دریم نمره دریم نمره ده ځینې ځایونه لکه هند کې چې ما خپل درس ویلې دوی نمرې نه مشخصوي هلته مثلا د شپېتو او د پنځه اویا ترمنځ یو درجه ده چې هغه ته بي ویل کېږي هغه چا چې پنځه شپېتو نمرې ما خیستي هغه هم بي کې راځي هغه چا چې اویا خیستي هغه هم په بي کې راځي لږه نه پورته درجه چې بیا ای ده بیا لږه نه پورته چې ای پلس یا او ده چې اوټستانډینګ یا ډیر ښه ده یوازې هغه چا ته او نه ورکول کېږي چې سل نمرې اخیستي بلکې هغه ته هم ورکول کېږي چې پنځه نوي نوی نمرې اخیستی بیا د دې ریزلت شیت یا د شهادت نامې په پای کې بیا یو فرمول درته کړي چې خپل ای او په کې وروغورځي بیا ستا نمرې کته او نمرې الته پورته لټولو خودل کیږي او څوک چې دوه نمرې د غلاندې دوه خودل کیږي او درې خودل کیږي دا زما په فکر سره غټه معزله نه ده
خو لیکوال او صاحب نظر ډاکټر محب الله زغم وای همزولو چې د نمرو ورکول او سنې سیستم چې یو ځانګړی زده کوونکې په کې اول نمره کیږي د زده کوونکو ترمنځ تربګنی او کاذب غرور پیدا کوي زغم وای
دا سیستم دوه هم داستونز لري یو واستونز خو دا ده چې د شاګردانو ترمنځ یو رقم تربګنۍ پیدا کیږي هغه څوک چې هڅه هم کوي خو جګی نمرې نشي اخیستای هغه د حقارت احساس کوي او هغه چې اول نمره کیږي ځان تر نورو ډیر برګنی ان که د دوه او د دویم نمره ترمنځ فرق فرضاً په نمرو کې یو یا دوه نمرې تفاوت هم وي خاغت ځان ډیر لوی ښکاری پاغه کې او کاذب غرور پیدا کیږي او پنور کې د حقارت احساس پیدا کیږي د دې سیستم یو بل ستونزه هم ده چې اول نمره هغه څوک وي چې درسونه فقط حفظ کوي ان که دغه درسونه بخې درک کړي هم نه وي هغه اول نمره وي دا یو ډول بې انصافي ده باید د انسان ته له ماشومتوب توجه وشي ځکه چې د انسان شخصیت په هغه وخت کې جوړیږي که ماشوم په ابتدایي دوره کې د حقارت احساس وکړي د همدغو ناسمو سیستمونو په دای به تر عمر پورې دغه سي حقارت سره مل وي دای به په ځان باور له لاسه ورکوي او لوی کارونه به نشي کولی
ملګرو زغم همداراز د درجه بندۍ سیستم په یو شمېر دلایلو ګټور بولي او له راتلونکي نوي دولت هیله من دی چې په ښوونیز نصاب کې د ګټور بدلونونه او د درجه بندۍ سیستم رامنځته کړي ډاکټر محب الله زغم
په ځینو ملکونو کې د درجه بندۍ بل سیستم دی چې ای ګروپ دی بی دی سی دی مثلا په ای ګروپ کې له اتیاو نه تر سلو نمرو پورې چار څوکړي هغه په ای کې راځي دلته د فرد په ځای ډلې رامنځته کیږي ای ډله بی ډله سی ډله نو په یو ډله کې ګڼ کسان دوی ځانونه یو بل ته سره نږدې ګڼي او د همکارۍ او د ملګرتیا روحیه پکې پیاوړې کیږي. دغه سیستم بیا نسبتا ښه دی. زه فکر کوم چې راتلونکی دولت څو مهمې وظیفې لري. یو خو په سیستم کې باید اساسي بدلون راولي، همدغه د ګریډنګ د درجه بندۍ سیستم باید له سره بدل کړي او بل په نصاب باندې باید ډېر کار وشي.
مننه چې تاندې څنګ یاوړې. دوستانو، ځوان افغان لیکوال او ژورنالیست سایر ځلاند سهیلی آسیا د 25 ځوانو ژورنالیستانو ترمنځ دوهم مقام ترلاسه کړی دی. ده هم غوښتل چې لومړی مقام ترلاسه کړي، خو د دومره هیوادونو ترمنځ دوهم مقام هم کومه وړه خبره نه ده. ملګرو، سایر ځلاند د انټرنیټ لاري د ژورنالیستانو د نړیوالې ټولنې یا آی سی ایف جی لخوا د یو روزنیز ورکشاپ په اړه خبر شو، په اصطلاح اپلای ورته وکړه. دې پروګرام ته افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، نیپال، بوتان او سریلانکا هیوادونو نږدې 300 ځوان ژورنالیستان انتخاب شول، خو له شپږنیز روزنیز کورس وروسته له یادو هیوادونو یوازې 25 کسه وروستي پړاو ته بریالي شول، چې له افغانستان د یوې نجلۍ په ګډون ټول شپږ کسه وټاکل شول. ځلاند وایي چې په دې روزنیز ورکشاپ کې په بیلابیلو مسایلو تحقیقي رپورټونه جوړ شول.
موضوعات په خپل د ژورنالیستان لخوا ټاکل کېدل. دریم کال یو سکال د دې پروګرامونو، هر کال دوی په یو ځنګړې مشخصه موضوع باندې کار کوي. سکال چې دغه پروګرام د ورېښمو د نوې لارې په نوم باندې وو، اکثره فوکس یې په اقتصادي موضوعاتو باندې وو، خو ترڅنګ یې د ځوانانو د قاچاق، د تروریزم او د مخدره موادو نشې توکو په اړه باندې هم ځینې رپورټونه وو. د افغانستان نه دوه رپورټونه موږ د سوداګرۍ او اقتصاد په اړه باندې لرل، چې یو پکې زما وو او یو د طالب منګ. یو رپورت د خزو په قاچاق باندې وو، یو رپورت هم د ماشومان په قاچاق باندې وو. همداشان د نورو هیوادونو نه، لکه د پاکستان نه، هند نه، نیپال نه او د بنگلاديش نه چې کوم ژورنالیستان راغلي وو، هغوی هم په همدغه موضوعاتو باندې کارونه کول.
همزولو سایر ځلاند وایي چې په یاد پروګرام کې افغان ژورنالیستان ډیر ښه وزلیدل او د دوی فعالیتونو ته د نورو هیوادونو ځوانان ګوته په غاښ پاتې وو. دوی
افغانان هلته وزلیدل، یعنی هغوی فکر نه کوي چې د افغانستان کې هم داسې یو څوک به وي چې هغوی برازیل ته موږ سره تا په یو کانفرنس کې به سره ګډون کوي. هغوی چلته په کانفرنس کې هر ورځ زموږ فعالیت کتل، داسې ملګري زموږ چې هغوی به په انګلیسي نه پوهېدل، بیا په پښتو باندې هغوی غږېدل، ترجمان به ورسره بیا به ترجمه کوله. توجه د ټولو افغانانو ته وه. اول ځل هلته موږ د ملټي میډیا ویډیو رپورټینګ په اړه باندې کار کوو، چې په دې کې طالب منګل تر ټولو ښه ویډیو او غوره ویډیو یې جوړه کړې وه. لاغه وروسته چې کله موږ بیا رپورټونه جوړ کړل، زما رپورټ د افغانستان د ترانزیت په اړه باندې وو چې دویم مقام یې ترلاسه کړ. د بنگلاديش یو ژورنالیست چې هغه د بنگلاديش څخه د ځوانانو د قاچاق په اړه باندې، ملیزیا ته د قاچاق په اړه باندې رپورټ جوړ کړی وو، چې د هغه رپورټ اول مقام ترلاسه کړو. دریم مقام چې وو، درې کسانو ته ورکول شوی وو. یو کس له پاکستان څخه وو، یو له هندوستان څخه وو او یو هم د نیپال څخه.
دوستانو، زلا